احمد شبریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه زما او زما د تخنیکی همکار میر احمد سایپل لوري مو اختر بختور شه د دې سات په خبرونه کې تر ډیره د اختر په اړه مطالب لرو خو د مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ل خپل پلویان وغښتل چې د دوی په ست تبلیغاتو سره مبارزه وکړي هغه د کندهار په ادګا جمعه کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول په غیر مستقیم ډول لویدیځوال تورن کړل چې په خوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې
لکه پرون چې دښمن تاسو ویشتلاست په درون یې ویشتلاست په دو پنځوس ډوله یې ویشتلاست د بمانو په مور یې ویشتلاست په هر قسم کیمیایي موادو باندې سوځلاست نن مو بیا په بله طریقه باندې ولي نن مو په تبلیغاتو باندې ولي پرون چې د تعرض ناکامه کاوه نن مو ناکامه
لبیدیزو هیوادونو او د نړۍ بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومته په پرلپسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې طالبانو وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او بیا پوهنتونونه بند کړل او د کار په ګډون یې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د هغوی پر فعالیت بندیز ولګاوه په ظاهره د همدې بندیزونو له کبله هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د کوچني اختر د لمانځه مراسم ترسره شول تر اوسه د افغانستان له هیڅ کومې سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو لویدیځو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکي ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلی دی دوی د همداسې وی راتلونکي لپاره کار کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دري ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي د افغانستان د تیر جمهوری نظام مشر محمد اشرف غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي د هرات د تیر کال په زلزلو کې ویجاړ شوی سلګونه شوانځي له هم نه رغبل شوی او زده کوونکي تر خیمو او کانتینرونو لاندې زده کړې کوي فرانس پرس خبري اژانس نن په خپل راپور کې په سندجان ولسوالۍ کې د نایب رفیع په لومړني شوانځي کې د نجونو او هلکانو زده کوونکو کیسې راخیستې چې د تعلیم د دوام غوښتنه یې کړې اژانس لیکي د هرات د لومړني شوانځي نجونې زده کوونکي هڅه کوي چې د طالبانو د بندیز کچې ته تر رسیدو مخکې ډېر څه زده کړي په راپور کې د ملګرو ملتو په حواله ویل شوی چې د هرات د تیر اکتوبر میاشتې په دریو زلزلو کې درې سوه شوانځي ویجاړ شوي چې رغول شوي نه دي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی چې د ایران د خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن دغه څرګندونه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کړی کاتس دغه ګواښ وروسته تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګری د اسرائیل د برید خرج په اخلي پاره بریټ کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران د انقلاب د وغړو په ګډون دولسته وشل شول ایران دغه بریټ پړه چې ورسره د کنسولګری ودانی یو مخ بجاړ شو پر اسرائیل اچوي خو اسرائیل نه د منلې چې بریټ دوی کړی وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر څرګندونې لرو
هر څوک مشر مشکل لري مر مشکل ورسره حل کوو کنه خدا چې نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږ
په کونړ او نورستان کې سشکل د اختر د منځولو لپاره ځایونه مشخص شوي وو په بهر کې افغانان څنګه اختر لمانځي
د اختر خوشحالي هغه چې په خپل وطن کې مدر لوړه دلته نه لرو
سندرغاړي نغمه وایي
د اختر په څلرمه ورځ می کانسرت ده په سان دیاګو کې
جاوید امرخیل بیا په دوحه کې کانسرت لري در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر په کندهار کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال نن وویل دوی له نړۍ سره د ستونزو حل ته چمتو دي ملاحبت الله په دې وینا کې د حدودو پر عملی کېدو ټینګار وکړ نوموړي دا هم وویل چې د حنفي فقه پر بنسټ د قوانینو په جوړېدو کار روان دی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت مشرانو په کابل او کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال په خپلو خبرو کې تر ډیره د اوسني رژیم په پایښت ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر مولا حبت الله د کندهار په عیدګاه کې لمونځ کوونکو ته په وینا کې د اسلام په چوکاټ کې لوټولو لوریو سره د خپلو ستونزو د حل خبره کړي.
بالکل مرجع حاضر یو. د اسلام په دایره کې د ننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کرام کړی ده، مهاجر سوي دي، معاملات سوي دي، موږ خو یو کامل دین لرو. هر ستونزه موږ په دین کې حل ده. اليوم اكملت لكم دينكم دا کامل دین مشتاله را کړی موږ په هغه کې دا هر مشکل حل ستا. هر څو مشر مشکل لري هر مشکل سره حل کوو کنه خدا څه نو سو کولای
د طالبانو اوسنی رژیم د بشری حقوقو په پراخه نقص تورنوي او دا هم وایي چې د ترهګرۍ سره اړینه مبارزه نه ده کړې او د یو ټول شموله حکومت او قوانینو په جوړېدو کې پاتې راغلي. خو د طالبانو مشر په خپل اختریزه وینا کې د بشری حقوقو نقص او تر څنګ د قوانینو نه لرل هم رد کړي دي. مولا حبت الله اخونزاده د دله قوله د حدودو په عمل کېدو بیا هم ټینګار کړی او ادعا یې کړې چې یو شمېر قوانینو جوړ کړي او د حدیث او حنفي فقه په رڼا کې د نورو په جوړولو کار روان دی. د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د خپل نظام لغړو غوښتي چې خپل منځي یووالی ټینګ کړي. خو د هغه له څرګندونو سره سره په کابل کې په دوو بیلابیلو ماڼیو کې طالب مشرانو د اختر لمونځونه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې او د اقتصادي مرستیال په مشرۍ ځینې نورو چارواکو بیا په ارګ کې د اختر لمونځ کړی. پارک کې د لمانځه پر مهال د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون خپل پیغام کې چې د دفتر رئیس یې لوستی له پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې او له خلکو د دوی د اوسني نظام د ملاتړ غوښتنه کړي.
په هیواد کې دننه او له هیواد بهر له ټولو هیوادوالو مې غوښتنه دا ده چې راځي موجوده حالت فرصت وګڼو. په هیواد کې راغلی ثبات سرتاسري امنیت او قوت ملي وحدت او د هیواد د آبادی لپاره اماده شوی حالت په هر اړخیز هڅو سره حمایه کړو. هیچا ته اجازه ورنکړو چې یو ځل بیا د جنگ او فتنې اور بل کړي. د بهر میشتو شتمنو هیوادوالو او پانګوالو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې راسي په خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د کندهار په عیدګاه کې د لمانځه پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات قطع شوي وو او تر څنګ یې پارګ او سپیدار ماڼۍ کې هم محدود وو او تر ډیره د طالبانو د حکومت چارواکو او پلویانو د اختر په لمانځه کې برخه درلوده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د کوچني اختر لمونځ د پخوا په پرتله په څه توپیر را داشو. سږ کال د طالبانو د حکومت لخوا د اختر لمونځ لپاره جماعتونه او عیدګاګانې ځانګړې شوې وې. تفصیل په دې راپور کې.
سکل په ټول افغانستان کې سرپرست حکومت کوچنی اختر مانزه د کول لپاره ځانګړي جماعتونه زیونه او د سحر ونی بجې وخت ټاکلی وو. امامان هم په خپل وخت په ټاکل شوو زینو کې لمونز ادا کړ او د اختر په خطبو کې په افغانستان کې د یووالي، وطن آبادی، امنیت او نور مهم موضوعګانو په اړه ویناوی او دعاګانې وکړي. خلک هم په دې خوښ دي چې جګړې ختمې شوي او د بیلابیلو کلیو او ساحو په زرګونو کسان سره یو ځای لمونځ کوي. د نورستان مرکز پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشدی:
نو اختر منځونو کې امنیت په باره کې او نور داسې د وطن آبادی په باره کې خبرې وشو. څو کالونه کېده چې دا د اکثر ورختونو د وجې نه جماعتونو کې به اختر منځ ادا کېده. اوس خوشبختانه موسم خوړ مرکز سره نږدې کوم درې کلي چې دي پښکی، مدینه، مندی، ټول مخلوق د دې درې کلو چې څخ تر ماشومانو پورې خدای فضل سره یو ځای ته غون شو او د وطن آبادی او امنیت په خاطر دواګانې وشو.
د کونړ اوسیدونکو بای علماي کرامو په خپلو بیاناو کې له خلکو وغوښتل چې یو بل ته پخوانی دښمنۍ کینی او کرکې وبخي، سره پخلاشي او د ورونو په څیر یو بل سره ژوند وکړي.
مولای عبدالله د کونړ ولایت ماڼونګي ولسوالۍ د اوسیدونکو او دعوت ارشاد د خوا هدایتو چې درې درې څلور څلور کلي وی وی عیدګاه ته راټول شي اول ته مونځونه وکړي. همدغه سې وشو. ډېر په ښه شان باندې د قوم ولس مشرانو او ټول ولسونه عیدګاه ته سره حاضر شو او ټول ولسونه ډېر زیات خوشحاله وو او امنیتي تدابیر چې کوم وو ډېر ټول امنیت چارواکو ډېر ښه امنیت نیولی وو د څو ورځونو را په دې خوا بیا من د الله رحمت دی او الحمدلله دا درې کاله وشو اختره د خوشحالۍ ورځ ده بغزونه حسدونه باید لرې کړي او یو بل
ګلرحمن ارمانی د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکی الحمدلله د اختر لومړۍ ورځ شکر دی په خیر او خوشحالۍ روانه ده تیریږي او دلته علما کرامو د امن او امنیت په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړلې د ورورولۍ او خبرې وکړلې ټول الحمدلله خوښ او خوشحاله دي د اختر دغه شېبې په خیر او په خوشحالۍ تیریږي
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو شلو جګړهییزو کلونو کې د اختر او په نورو خوښیو نه پوه شوي اوس چې جګړې ختمې شوې غربت او بېوسۍ له ډېرو کورنیو خوښي اخیستې او د اختر شپې ورځې په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي
بیا هم د اختر پاړه خو په بهر کې د میشتو افغانانو د اختر پاړه د اختر لومړۍ ورځ د دوی څرنګه وه دوی هیله لري چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات راشي څو د خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای اختر ولمانځي له ایران پاکستان سویډن او امریکا څخه دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل اختر چې د مسلمانانو لپاره مذهبي او د خوښۍ جشن دی په کډوالۍ کې پیکاو له افغانستانه متفاوت دی جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې
په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې سږ کال کوچنی اختر د دوی لپاره پیکه او د وطن اختر په تیر خوند نه لري یو شمیر دوی وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کارونو بوختي او نورو بیا وویل چې د کډوالۍ ستونزو وندېښنو د اختر خوښي له هغوی څخه اخیستې ده نجیبه چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي ازادي راډیو ته وایي چې ذهن یې د کډوالۍ د شپې ورځې په اندېښنو بوخت وي او د اختر لمانځل ورته د خوښۍ وړ نه دي
د اختر خوشحالي هغه څه چې په خپل وطن کې مو درلود له دلته نه لرو دلته په غربت کې په بېکسۍ په مسافرۍ او په جلاوالي کې د دوستانو څخه د خپلوانو څخه د وطن څخه اختر لمانځل زموږ لپاره ډېر سخت دی
زلمی یو بل افغان کډوال چې له دوو کلونو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي وویل چې نن یې د اختر لمونځ له ټولو سره یو ځای ادا کړ خو پاتې ورځ کار کوي
مونږ هم په اروپا کې داسې مزادار او داسې خوندور اختر نه لرو کوم اخترم چې په افغانستان کې درلود د خپلو دوستانو یارانو سره به م لیدلو تګ راتګ هم کوو دلته په اروپا کې نن اختر دی ولې هر سړی خپل کار او روزګار پسې روان دی ډېره مشکله ده د خپل د فامیل او دوستانو نه لرې اختر لمانځل
په امریکا کې میشت افغان مصطفی ازادي راډیو ته وویل د هغې ورځې په هیلې دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي څو وشي کولی اختر په یاد هیواد کې له خپلو ملګرو او خپلوانو سره ولمانځي
ما د هیچ اختر رخصتی برای عید نداریم قوم خیلی
دلته اختر لپاره رخصتی نه لرو په افغانستان کې به مو د اختر په ورځو کې رخصتی درلوده هلته مو خپل او خپلوانو د هغې ورځې په هیله یو چې افغانستان آرام شي څو خپل هیواد داستان شو
آرام شوه او ما برگردیم به کشور اصلی خود
پیران کې افغان کډوال خالد امرخیل وای ډېر افغانان د نیولو لوري نشي کولای د اختر منځلو لپاره له کورونو بهر ووسی او په کور دننه اختر منځي
په ټوله کې د خوښۍ زارولو هیڅ دلته تابع نشته ده کسان چې افغانان دلته په کورونو کې ناستي بیرونو ته وتای نسي او له دې خوشحالۍ څخه لمانځنه نسي کولای
دا په داسې حال کې ده چې څو لسیزو جګړو او د هغو پایلو په میلیونونو افغانان دې تر کړي چې د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د افغانانو د کډوالې نوې څپه پیل شوه چې په ترڅ کې په لکونو افغانان بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول ډیری دغه کډوال امنیتي ګواښونه بیکاري اقتصادي ستونزې او د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت محدودیتونه د دوی د کډوالۍ لاملونه بولي دا مهال د پاکستان ایران او ترکیې په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له خطر سره مخ دي
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اختر په اړه نور مطالب هم لرو خو اوسه نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د غزې له جګړې سره د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند یوه تېروتنه ده بایدن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او جګړه ځپلو خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اختر په ورځ هم اسرایلي پوځیانو پر غزې بریدونه کړي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د غزې د جګړې په تړاو پر اسرایلو نیوکه کړې او له دغه جګړې سره یې د اسرایلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند تیروتنه بللې ده. بایدن د امریکا له یوې هسپانیوي ژبې تلویزیوني شبکې یوني ویژن سره په مرکه کې چې رویټرز یې لنډه برخه نن خبره کړې ویلي دی د نتنیاهو له چلند سره موافق نه دی.
زما په فکر هغه چې څه کوي تیروتنه ده. زه د هغه له چلند سره موافق نه یم. دا یو ظلم دی چې د مرستو څو موټر چې په یوه لویه لار روان وو تر برید لاندې راغلل او له منځه ولاړل. زه له اسرایلو غواړم چې د اوربند ژغ پورته کړي او د راتلونکو شپږو اتو اونیو لپاره په بشپړ ډول د خوړو او درملو لیږد ته اجازه ورکړي.
food and medicine going into the country.
بایدن تر دې وړاندې هم پر غزې د اسرائیل هوایی بریدونه بې باکانه بللی وو. په غزه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې اسرائیلي پوځیان او حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 3000 فلسطینیان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې اسرائیلي پوځیانو نن د اختر په ورځ هم پر غزې بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو د احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فلسطین لسګونه زره اوسیدونکي نن د اختر د لمانځه لپاره د بیت المقدس په ختیځ کې په اقصا جومات کې سره راټول شول، هغه سیمه چې اسرائیل له خپل خاورې سره یو ځای کړي. یو شمېر فلسطینیانو فرانس پریس ته ویلي سګنۍ اختر تر ټولو خفه اختر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي دختر په دې ورځ د یو فعال د خوشکېدو ښه خبر لرو. د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د طالبانو له بنده خوشی شو. د بښنې نړیوال سازمان په خپله اکسپانه د ښاغلي افغان خوشکېدل یو مثبت پرمختګ بللی او د نورو نیول شویو فعالانو د خوشکېدو غوښتنه یې کړې. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د اپریل په 9 له نږدې شپږو میاشتو بند وروسته خوشی شو. د نوموړي کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې د صدیق الله افغان خوشی کېدل تایید کړل او د هغه د همکار احمد فهیم عظیمي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان ماما شرف الدین شیخسی ازادي راډیو ته وویل
صدیق الله افغان آزاد شوه. اوس وختونه
صدیق الله افغان له خمرغه خوشی شو، خو احمد فهیم عظیمي نه دی خوشی شوی. هغه د صدیق الله افغان همکار وو او د دوی ټوله دوسیه یو وه. هله لرو چې ژر تر ژره احمد فهیم عظیمي هم
خوشیش.
پام دی حال کې د بخنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د اپریل په 9 په خپل اکسپرنه د ښاغلي افغان خوشی کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او زیاته کړې ده چې هغه باید لاوله نو نیول شوی. د سازمان یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو د سمدستي او پرته له کوم قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د زده کړو بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په خپل سری ټول نیول شوي او بندیان دي. ستکړي برخې دغه دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي چې د فکر بهتر په نوم په یوه بنسټ کې کار کوي د 2023 کال د اکتوبر په 10 د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول چې له 2 ورځې بند وروسته محاکمه او د څرخی په زندان ته ولیکل شول. د طالبانو د حکومت وایي ذبی الله مجاهد د افغانستان رسنیو ته ویلي وو چې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي. خو د دوی د کورنیو یو شمېر غړو بیا ویلي وو چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. د صدیق الله افغان تر خوشي کېدو مخکې د طالبانو حکومت یو ښځینه معترضه منیشه صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه د اپریل په 6 له زندانه خوشې کړه. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د کړنلارو منتقدین او ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 11 24 201.
دو مشهور افغان سندرغاړي نغمه او جاوید امرخیل په دوو مختلفو هیوادونو کې د اختر په مناسبت کنسرتونه لري. د دې سندرغاړو څرګندونې په دې راپور کې:
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورم ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندانو ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی د افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بلخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کو، ملي ارزښتونه وریاد کو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه د اختر په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتونو په سانتیاګو کې کنسرت لري، او جاوید امرخیل د اختر په مناسبت د قطر په پلازمینه دوحه کې سبا کنسرت لري. د خبرونې په دې برخه کې د جاوید امرخیل یو سندره لرو د اختر په مناسبت په سر واور.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا
می داس کلم چې ګورم ای نکی زاتا وایم چې دا چهره خو سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپه تپنا ورماش پچپا الله چپا دا زما غوند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈگستا بند دا آئے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا شاعری ٹولا تواور درنا بند دا ہے درنا بند دا شویت پنا اڑماش پچوپا ال چوپا دا سما بند دا
د جاوید امرخیل سندره مو اوریده د اختر لومړی ورځ د سجی راډیو په انټرنیټ کې په سجی راډیو ډاٹ کام کې اوري د سپورت لډګر دا خبر لرو البته وړاندې د سجرړو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو چې د اختر مبارکیانې راسته ولې دي لدوی وار لمخه مننه کوم نن د کرکټ د هند د غوړه لیک د سیالیو پترس کې د ګجرات او د راجستان رایلز د لوبډلو ترمنځ مسابقه د ګجرات هغه ټیم دی چې په دې کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي لوبیږي راشد خان عمر زی او نور احمد لکنوال دا مسابقه تقریبا دغه اوس زه د کمپیوټر پانی ته ګورم نو دلته په پراک کې په څلورو بجو د څلور پنځه شپږ و اووه نیمې بجې د کابل په خپندې دا لوبه پیل شي اوس هم د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو راغلي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زیاب الحق وسالم پکتیکا ولایت واس خو لسوالید شخیلو د کلی څخه د زادر ټولو اوریدونکو کارکونکو همکاران سلامونه کوم او د اختر مبارکي او تمام ټولو ته خدای دوکې د ټولو ښه روزي تراویل مزنه او د سنار سره الله پاک په دربار کې قبول شي د الله فرمان
السلام علیکم څنګه یاست شایست په خیر است د ازادي راډیو کارکونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم د ټولو د اختر مبارک سي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن می عبدالحمید دی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی اوسیدونکو د کوچنی اختر لیکمرغه مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو او غریدونکو ته په خاص ډول هغه افغانانو ته چې په خارج کې اوسیږي زړه له تله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې سش کار کوچنی اختر مو د سوکالی او امن ټکاو اختر وي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول هیوادوالو د کوچنی اختر مبارکی وایم الله پاک متعات عبادات مشیل منزونه تراویح صدقات او خیراتونه د الله جل جلاله په دربار کې قبول سه الله پاک دې خوشحاله شایسته ژوند در په نصیب کې هله د سیسما پیغام تر ټول افغانانو ورسیږي احمد زابل درغنده ګلسوالی
السلام علیکم وخت والے شایم نے خوش نہ دا زادر ټول ټیم ته سلامونه او د عيد مبارکي وړاندې کوم او پراخ کې چې څومره افغانان دي او سپیشل د عيد مبارکي عزت ته وړاندې کوم او بل چې د افغانستان نه کوم خلک وتل دي او په هر ځای کې چې افغانان ټول ته د اختر مبارکي او سلامونه د بفل شاه له طرفه او د علاوه کې چې دې ته ورسیږي او ښه خپل اختر ولرئ د اعلی په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدغو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستولي او د اختر په مناسبت مشت مبارکي را لېږلې و لدوی مننه کوم د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې به هم د نن ورځ پوښتو کې همدار سبا او بل سبا ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خبرونو کې خبرو یو یادونه وکم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درو پر پروګرام کې به دا ووري چې طالبان د کوکنارو د کشتونو د لمنځه وړلو لپاره له یو ډول کیمیاوي موادو استفاده کوي نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ل خپل پلویان وغښتل چې د دوی په ضد تبلیغات سره مبارزه وکړي. هغه د کندهار په ادګا جمعه کې د کوچنی اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول، په غیر مستقیم ډول ویدي سوال تورن کړل چې پخوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې د کوچنی اختر د لمانځه مراسم ترسره شول. تر اوسه د افغانستان له هیڅ کومې سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور ازادي راډیو نه دی ترلاسه کړی. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو لویدیځوالو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه یا په ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دی دوی د همداسې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دری ژبو د اختر مبارکي پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان د پرزیدل جمهوری نظام مشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو هم د اختر مبارکي پیغامونه خپره کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی کده ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
دا ور باندې پاشو مسلکي مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا د سیوالا کده غرنی علاقه چې ټکټر او بشې دې ته نشرات لاله.
په یو بل ناپور کې به ووري چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نکولی هم با پا اختر هم با دمور او پلار پا احترام او هم با میخپل قوم و خپلوان پی جندلی.
دا چی نشه مواد ولی او سنگ دا بی اشتهای لامل کیی؟ پا دی علمو دا معتادین و دا درملنی لمتخصیص داکتر گلاسغر شریفیار سر مرکه کردی.
روحی پیشارونا دا مخدر توکو و مخدر دواغان و استعمال دا الکول و استعمال دا شیشه یا تابلیت که یا امفیتامین استعمال دا دا اشتیای سبب یا عوامل که دلیشی.
او دا پروگرام پا پاکی و پزل پوری دراما لرو.
مندام سیاب مگ ولی پوسته دو تارا ولا دل دخونه نجدی کلشتا اونه لارا مگ دل تا چه ساتو
زما سرام دقا پوختانو خو جنرال سبتا میتن نشتو ویلی که پخوانه سمر مهم زایو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نسي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه‌یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
د واور باندې پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري دا غو په سلسله او په توسط باندې د واقعوې تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشې دې ته نشر افلالي موږ مجبور وسو چې په دوا باندې پاشو نزمول د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل داشه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا درو پاشي
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دې ودروي.
د وپشي تخصص کار لري
دوا شیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مزکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلی دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښۍ یې له نصیبه وتلی دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کالو راهیسې په هرات کې اوسېږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئ مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهېږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسېږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډېر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بېرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته طرق هم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما د دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسو ګورې چې دا باید نوې جامې واغني اختر کې ټول کرلار شي، نه، دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دغونه شیان ټولې چې لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتاتېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي. دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې له ازادي رادیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتها نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي، او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي، او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک دپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي، او هغه مثلا د ملاریا، د مورکي او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي، او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ زی چې دی تمن لن محاله بشتي وي، یا لوز اف اپټایټس. دویما عصبی بې اشتهایي ده چې هغه ته مونږ نوروګزیا نوروزه، چې دا بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، سټرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشې موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي، او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دوی دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل زخته ډیر دي. کیدای شي چې حاد مرزونه، یا لنډ مرزونه، یا انتانی ناروغانې، داخله ناروغانې، عصبی ناروغانې،
هم د بیشتی سبب کیږي هم دارنګ د عصبی بیشتی چې د انورکسیا نوروز په نامه باندې دیږي د دې عوامل زیات دي اکثر عواملونه یې عصبی ناخوخه یا عصبی ناروغي لکه ډیپریشن انزایټی سټرسونه روحي فشارونه د مخدره توکو مخدره دواګانو استعمال د الکولو استعمال د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا ډیری او همدارنګ مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بې اشتهایي سبب یا عوامل کیدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایي لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوګې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منع کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګې کمی سیالي چې موجودې هغه د منځ ځي او بالاخره د اشتیا د کمزورۍ سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغېز لري، او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي هغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایي موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتی منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتهایی سبب کیږي، خو ډیری چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرت میټا امفیټامین خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضي یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې امپیټامین او همدا میټ امپیټامین مواد اچي تر څو پورې د هغه د بیشتي سبب شي او بل اخره د هغه وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتي سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتي لامل ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد ستاسي د دروزنی اشتیا سبب سي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروجن اشتیا سبب کېدلی شي، چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجن اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي، او بالاخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایي سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایي نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثر جسمانی او فزیکی کمزوریان موجود وي، ځکه چې دوی د بیشتیایی په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، دوی بدن پسوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوریو باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه او ورته بی اشتیایی پیدا شوی، اکثرا په جنسی کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته، او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي، او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دوی اراض علائم ښایي.
د نشي په کوم پړاو کې معتادین د بیشتیایی له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بیشتیا شي اشتیا زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي، نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتیا بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتیا هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډېرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی بې اشتیایي دوام وکړي، نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو ترن اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې احمد خان پر لویه لاره د پولیسو د یوې امنیتي پوستې قومندان او د نشه یي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر د ده پوسته داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق باران زنی تنگ شوی دی.
نه پوهیږم چې اوس څه ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق بری ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خودی، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې دا زده نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
مندان صاحب موږ ولې پوسه دلته راوړل؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دوی لخواه دازی و داریده. فکر که اما وصلوال تکتیده دی او طول مدر و داریدل. دردش ورشو مدرونو گرو.
سمان قماندار سیب، اوهو قماندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان. ملکی زما خور وجار کی کدران کڑے د سرو منگل نکے شاملکی زما خور وجار کی شاملکی زما خور وجار کی مقام تپیش پخوید آئینه شون تو ټول را ټول در تل خپلو خیل خانې شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپل نیمه ویلې شوم نیمه 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا زنبا چا باندې دارو کې شامل کې.